السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي ها میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري د کلاسیک او نوې شاعرۍ امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوې شاعرۍ خلکو ته وپیژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلې دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمېرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلی و چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده، بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي، یارستا د سخن گوستر گو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي، بل هوس دستا بوسی ته هوس نکا په گل شونډې لګول هم هنر غواړي، لکه پرخه د نرمې له برکت ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي، چې هر څوک ور باندې مینې کړی سنما هغه فن حاصلول هم هنر غواړي، اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخه د طاهر کلاچوي چې خپل نوم غلام سرور وو، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی وو، تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسیدونکی وو. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي، د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیز ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو وو، نو د هم په پښتو ژبه کې شاعري شروع کړه او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې د شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدي، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رادیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، اصل قسم صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د زړو ملګرو په تعاونو په مرسته کېښودو. د دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و، انجمن ترقی اردو چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. وروسته نو هغه وخت استعفا وکړه ورنه، او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې نه مخکې په دغه سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانه کې، اوکا خټک و، عبدالرحیم مسجد و، سید امیر سرحدی، ماسٹر جمال و دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و، د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به یا به مشاعرې کول یا به نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی، د هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو. او په دې باندې بیا دا کسان ټولو سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې په بنو په فضا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په دې کې اکثر مجلسیان هم وو، سندرغاړي وو، پروګرامونو ته بتل چې به مجلسونه کول کنه، او شاعر دا سندرغاړي مینځ کې فرق کول کنه. قرار وکړو. نائب صاحب د دې تنظیم جوړولو نه پس ورو ورو خلک ټایو په سندرغاړي کې په فرق باندې پوه شول. جنوبي اضلاع کې چې تر اوسه پورې کوم ادبي بیداری ده یا ادبي شعور دی یا پښتو ادب کې د بندو د غزل او د نظم کوم مقام دی، د دې ټول کې زه وایم چې تاهر قرطي صاحب ته دي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه سلسله روانه ده دا د تاهر قرطي صاحب فعل دی، ځکه چې څومره پس دا ادبي ټولنه ابتدا کې خو ډېره فعاله وه، هفت روزه ورځنی پروګرامونه یې کول، بیا پنځلس ورځنی شو، بیا میاشتنی شو، او ورو ورو په کې بیا دا یخ شول، پروګرامونه تقریبا ختم شول او د خلکو د انټرست په کې د ملګرو دلچسپي په کې ختمه شوه. هغې کې څو داسې کسان وو چې هغې پوهېده د تنظیم مخکې اونه چلېدو په هغه انداز کې لکه څنګه چې جوړ شوی وو. بیا په 1960 کې د عبدالرحیم مجذوب په مشرۍ کې کوم کسان چې دا پښتو ادبي ټولنه شامل ماسٹر جمال، ماسٹر اطلس خان، رحمان طارق، سید امیر سرحدی، عبد الیوب سیفی، دا ټول پکې شامل په دې تنظیم کې. دا تنظیم بیا ډېر ښه چلېدو، دوی به تنقیدی شخصونه باقاعدا کول. خو عبدالرحیم مجذوب صاحب چې په 1963 کې د بدو نه مشهور ادبی خدمتگار رجب خان رجب هغه په څه طریقې باندې دا ټولنه ژوندی وساتله، او وروسته بیا په 1970 کې لږ وخت بیا دا فعال شو، هغه زمانه کې پکې زه هم شامل شوم. ما دا وینا مطلب دا دی چې طاهر قرطي صاحب پښتو ادبي ټولنه نه وه جوړ کړې، نو ولسي تنقیدي ټولنه هم په وجود کې ده، او بیا د دې تنقیدي ټولنې تربیت یافته خلکو په خپلو خپلو علاقو کې په خپلو خپلو سیمو کې ادبي تنظیمونه جوړ کړل چې په هغې کې زه نو تنظیمونه ډېر زیات فعال دي اوس هم. خو دا ټول فیس چې دی دا طاهر قرطي صاحب دی، او طاهر قرطي صاحب په دې ادبي بیداری او ادبي شعور کې بنیادي کردار ادا کړی دی.
د طاهر قرطي ملګری شاعر اشرف عدیل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما د اسیس پی پېښور د دفتر نه په کال 1973 یا د کال 1974 په شروع کې د ایس پی آفس بنو ته تبادله راوشو. تر دې وخت ما شاعری کوله خو پټه پټه. د ما جان پېښور کلکا میرش علی خان خټک مرحوم، ایس آی اکبر مروت، جونیئر کلرک محمد علی پنیالوی او ماسټر تاج علی تاج سره وشوه. دې وخت کې په بنو کې دوه ادبي ټولنه ایوه بنو تنقیدی ټولنه او ایوه بنو ادبی جرګه. موږ د بنو تنقیدی ټولنه ممبران غړي شو. طاهر قرطي صاحب د بنو ادبی جرګې یو ځلن ستوره وو. د طاهر قرطي صاحب په چای بازار کې د حکمت او د کتابونو کتابت روزګار وو. طاهر صاحب ډېر زیات خوشنویس وو. د هغه د لاس لیکل به داسې ښکارېدل لکه چې په کمپیوټر شوی وي. طاهر صاحب بریش سړی وو، پرانست ګریوان مناسو، د ستارو ویخته به داسې ښکارېدل لکه چې ټول عمر یې چرته ګومان کړی نه وي. موږ به اکثر د مازدیګر په وخت د طاهر صاحب دوکان ته تلو، د هغه سره مو ګپ شپ لرو. ما ته یاد شي یو ځل داسې وشول چې موږ د ده سره ناست وو چې دوه ځوانان بېګونه په ترخ کې راغلل او پوښتنه یې وکړه چې د طاهر قرطي صاحب دوکان چرته دی. انسپکټر میرش علی خان مرحوم ورته وویل چې دا لیونی دی. طاهر صاحب هغه ځوانانو ته وویل چې راځئ بچوی دوکان ته راوخلئ. څه څه پس طاهر صاحب هغه نه تپوس وکړ چې خدمت وایي. هغه ورته وویل چې هیڅ خدمت نشته، موږ د بلوچستان یونیورسټي سټوډنټ یو، بس د تا لیدلو ته راغلي یو. په دې وخت کې د طاهر صاحب زوی چې ماسټر و راغی. طاهر صاحب خپل بچي ته وویل دا ځوانان کور ته بوځه، دا به نن زما مېلمانه وي.
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې طاهر قرطي ته د بنو د ادبی لارښود مقام حاصل دی. طاهر کلاچویتا ارواخاد غازی سیال داسې د عقیدت پرځاونه وړاندې کوي چې محب د پاک وطن وو چې د بل په درد دردمن وو چې د زړونو ترجمان وو د ادب روح روان وو یو حکیم وو ښه کاتب وو کړه اوړی مناسب وو یو ملنګ شنې انسان وو د ادب روح روان وو فلسفي وو مفاکر وو دانشور وو مدبر وو سخنور وو سخندان وو د ادب روح روان وو دی وقار د ملک او قام وو خدای ور کړې لوړ مقام وو اوپزمکا خو آسمانو دا ادب روح روانو دا پختو پا شاعری که دویو نو رنگ پیدا کرو زندگی فن تا ورکڑا زان پا فن که فناک ستا دا حسن دا گلشن لکوما گلا بسا واخلم زباورای مناتوانا او گلونا بشمار دی دا بنو ادبی لرخود طاهر کلاچوی چخپل نومی غلام سرورو او دا پلار نومی فقیر نور محمدو فقیر نور محمد دا قدری سلسله یو صوفی بزرگو دا طاهر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعرو چاغه د دنا دوا کلا کشرو دی دواړه په بنو کې اوسیدل د مقامی خلکو هم او چې د لره لره کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا د هغوی د ناستې ډومبې ځای چې وو هغه د طاهر کلاچوی دکان وو طاهر کلاچوی اول اول اردو شاعری کوله او د انجمن ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره وروستو هم په دغه طرز د پښتو ادبي ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کېښو د بنو خور ور ادبي ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوي جدیده طریقه ادبي تربیت وکړو د دوی خپل مکتب فکر و ډېر زیات شاگردان یې لارل ډېرو خلکو ورسره مینه کوله د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلې و په هغه شاگردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشی داسې نور هم وو سیات لکه ماستر جمال ده د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبي شاعرانو ادبي تربیت ډېر په مینه وکړو د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پمرستا ہم چاپ شوئے دے او یو دا دا طاهر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت پا 2014 کے چاپ کری دی طاهر کلاچوی ډیر عمر په بنو کې تیر کړی دی د ده بچی هم دلته لوی شوی دی ودونه یې کړی دی دلته ملازمت دوی اختیار کړی دی
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یې وعده مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم اغیارو سردا سے گانا کڑے ہوما او تال اغیارو سردا سے گانا کڑے ہوما زمر ور دتل متا ور شڈلم زمر ور دتل متا ور شڈلم ونا دانا نتا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نتا نتا پر کی بانو خرسولم رضا کا اتر فولا دو ہم کلکش ویما اے امیر رضا کا اتر فولا دو ہم کلکش ویما پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ازار میں منک ناز دے جنبلم ازار میں منک ناز دے جنبلم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته ویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا برداره ونه بدل شوی دی
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کولچوي سره بنیادی تعلق لرلو خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد و یا بنیادګزار و هغه طاهر کولچوي صاحب دی نو دا ډېر غټ خدمت و د هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به و نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه نو دا طاهر کولچوي صاحب چې تحریری ادب د پاره هم یو بنیاد کې خود او سره و سره چې کوم معیاري ادب وو هغه ته پاره هم یو ټولنه جوړ کړه د دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې اولسي ادب باندې به وو هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به ویلې او سره و سره چربیتې به ویلې داسې خاص مناسب پلیټ فارم چاته نه ملاو نو دا کولچوي صاحب برکات وو چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټ فارم ورکو چې د دې پلیټ فارم نه بیا موږ ته پته ده چې سیال صاحب غوندې شخصیت مروتو او بل بیا خاص خبره دا وشوه چې دلته یو ادبی کلچر جوړ شو په بنو کې او تاسو ته پته ده بیا هم دغه ادبی ټولنې داسې ورته ووایا چې ادبی ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه نو بیا تنقیدی ټولنه د دې انټی تیسیس وه نو تنقیدی ټولنه په وجود کې راغله د دې ټولنې په بنیاد گزارو کې مزوب صاحب در صاحب په خپل بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب ثاقب صاحب مجبور سورانی صاحب او سره ور سره متی الله کوشش صاحب هم او دا شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدی ټولنه واغې په وجود کې راوسته نو دا په بنو کې د ادب د دوی دھارے یعنی وشلې د لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستاني دلی کار کولو بل طرف ته دبستاني لکھنؤ کار کولو بالکل دغه شان بنو کې هم د دوا دبستانونه یا دوا ټولنه په حرکت کې راغله ادبی ټولنه ملګرو خپل پروګرامونه کول مشورې به کول تنقیدی نشستونه به کول او د ټوله پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل نو یو قسم ادبی کلچر چې کوم حکومت وکړه هغه بنو کې وده مندوله او د دې ادبی کلچر چې کوم شعاګانې وي یا جلوې وي هغه ټوله پښتونخوا کې خورې دي بل وسره وسره چې کوم د تنقیدی ټولنه وه هغه بنیاد ډېر مضبوط و هغه کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال نو هغه هم یو کار کار شروع شو یو لیکلو سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانه مخې ته راغله داسې د ادب چې کومه قافله و دا مخې ته روانه و نو لکه څنګه چې ادبی ټولنه موږ ته د سیال صاحب د شخصیت راکو دغه رنگ تنقیدی ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسټر جمال صاحب اوکاب خټک صاحب هم داغه دور پیداوار وو کوم دور کې طاهر صاحب کار کولو اگر چې اوکاب خټک صاحب به طاهر صاحب باندې تنقیدی کتابونه هم لیکلي دي خو بنیادی چې ادبی کلچر او ادبی ثقافت وو داغه په تشکیل کې او داغه په تنظیم کې د کلاچی صاحب یو بنیادی کردار وو د دې نسوک مه انکار نشي کوي نو گزارش دا و چې یو ادبی ټولنه بل ورسره تنقیدی ټولنه هغه دغه دواړه ټولنه نور ډېر ټولنه وزګولې اوس مطلب دا تنقیدی ټولنه چې کوم ځوان نسل دی ډېر ښه غزل لیکي نظم لیکونکي هم لري وسره وسره تنقید هم پکې کوي افسانه لیکوالو پکې مخې ته راځي دا تخم دی بج دی چې کوم طاهر صاحب کړل اوس ان شاء الله یو د بردار او نه په شکل کې موجود دی
د لاتمبر ادبی جرګې سرپرست شاعر او لیکوال فرختل حسرت ته طاهر کلچوي د زده کړو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
تیر کلچوی تر میڈل پورے خوب باقاعدہ تعلیم وکړو ولی رستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجه خپل تعلیم جاری ونه ساتلو او غالباً د ماحول اثر په وجه د شاعرۍ ابتدا د اردو نه کړې ده د خپل کاروبار په وجه زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړې ده په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبی تنظیم صدر وو خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا دا پښتو ادبی ټولنه بنو پنوم یو ادبی ټولنه جوړ کړه تیر صاحب د ډېر وخت پورې د دغه ټولنه سرپرست او مشر ناظم وو تاهر کلچوی د پښتو ادب د پاره ځان وقف کړی وو دا یو بهترین خطاط هم وو په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو دا تاهر کلچوی نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوې دي د مینه غې کتاب یې پښتو تو ایم اے او بی اے کورسونو کې شامل کړي دي طاهر کلچوی یو داسې شخصیت وو چې د الله فیضا د بنو نوم په پښتو ادبی دنیا کې وځلیدو څو وخت چې د بنو د پښتو ادب تاریخ لیکل کیږي نو شروع باید د طاهر کلچوی د نوم نه کیږي راتلونکي نسلونه به د طاهر کلچوی نوم ډیر په فخر سره اخلي او د پښتو ادب عظیم محسن به ګڼي طاهر کلچوی په بنیادی توګه یو د غزل شاعر دی د غزل په وجا طاهر کلچوی په ادبی دنیا کې خپل مقام موندل دی طاهر صاحب په اردو شاعرۍ کې د علامه اقبال او په پښتو شاعرۍ کې د رحمان بابا نه متاثر ښکاري د ده شاعري د قدیم او جدید رجحاناتو یو ښکلی امتزاج دی رحمان بابا د شاعرۍ نه د ده انداز جدا دی په زړو او نوي شاعرانو کې د چا تقلید نه دی کړی البته د پښتونخوا ډېر شاعران د ده د شاعرۍ نه متاثر شوي دي او د ده د شاعرۍ تقلید یې کړی دی د طاهر کلچوی په پښتو ادب کې مقام ډیر اوچت دی د اردو ژبې په مقابله کې د پښتو شاعرۍ کې ډیر مشهور دی که دا وویل شي چې په خیبر کې امیر حمزه دی او په بنو کې طاهر دی نو غلطه به نه وي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
حجرے دکھلے بھی خالی کھڑے ل جھڑکھیو تخا مور وطن ساخ دے گلا من لشا ظلم
اندر تاسو واوریدا. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر احساس هټک ته طاهر کولچوی د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپل خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریک کړې.
د بڼو لاندې قتلم هنر غواړي او سم او غپ او قتلل هم هنر غواړي او ته بوته هو ارسوک لیکي طاهرا خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوی دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتې دی چې مونږه ځواني وایا دسې نوې نوې عمر وو. د مینې غېږ یو کتاب مې پلار ته چا راوړی و نو مونږ لاسو ته راغلی و. نو هغه وخت کې د ده شاعرۍ سره مونږ آشنا شوي وو، د نن نوم سره آشنا شوی وم. هغې نه پس چرته په اخبار یا په رسالو کې د ده ذکر و، د ده شعرونه مخې ته راغلي دي. نه ما لیدلی دی خو نه مو کتلی دی، خو د شعر په اړه یې ډېر کم خلک به وي چې د طاهر کولچوی د نوم سره آشنا نه وي، ځکه چې دغه کس دغه شخصیت داسې شعرونه په دې یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پریښي دي چې په کلاسیک رنګ هم ښکلا لري، د تصوف خپل رنګ دی ورکې، د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته که مونږ وګورو هغه حسن او د مینې باندې لکه هغې مین موضوع ماته ښکاري چې دغه او هغه حقیقي حسن او حقیقي مینه. او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنگونو چې کوم هغه باندې مین سړی و، او د کائنات او د فطرت په رنگونو باندې مین سړی و. هغه یو شعر دی وایي چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي، په سړی کې سړیتوب چې را بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري هغه د انر او د ظاهر رنگ یو وي، که هغه لکه انسان نو هغه کې ښکلا په خپله ښکاري، هغه په سترګو باندې د هغه د انر رڼا راوځي، هغه یو تاثیر لري. نو دای داسې د حسن او د مینې شاعر و. او ماته خو خپله خوله ډېره وړه ښکاري چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې زه خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسده ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کولچوی د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او ته بوته خو هر سوک لیکي طاهرا خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. دا خبره ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړی چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شعرونه هم ویلي دي، لکه ما ته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو داغی خوا و شا کې د پښتو ادب حل و زل و بنیاد هم طاهر صاحب ایښی و، او دې ته وده هم طاهر صاحب ورکړې وه. بلا خلک یې هم روزلی و، د دوی په هغه روزلو خلکو کې ډېر لوی لوی نمونه هم دي د پښتو د ادب. لکه که زه د مثال په طور باندې یو څو نمونه ته یادومه، نو مجبور سورانی صاحب، مطیع الله قریشی صاحب، او داسې نور دا د طاهر کولچوی صاحب بنیاد و چې دې ایښی و او هغې بیا وده وکړه. د شخصیت پورې ما ته یو واقعه را یاده شوه چې زما په خیال راشد جانه چرته وم ستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلی وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو ل راغلی و. چې کله هغه د حکومت دوکان ته راغی نو ورته ویل، مړه ته خو سم دم سړی، زه خو ستا لیدلو ل نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل، نو ستا څه خیال و؟ سړی وی، زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې او مریدان به در نه راته وي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږه د دې نه یو دغه اخلو یو خیال، نو کېدی شي دا د سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه د داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و، لکه د رحمان بابا پکې حکمت او پند او نصیحت هم زیات دی. تر څو یې د کلام خبره ده، نو د حمزه بابا غوندې هستۍ د طاهر صاحب د کلام ډیر ستایلی دی او د هغې ډیر تعریفونه کړي دي، معتبرې ګرځولی دی. د هغوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخي، رنګینی، جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دې دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تند ماتيږي. زه یو سو شیرونه ستاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خوب کوي شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاتې بس تیریږي چې د زلپ پتا شانه ورغاړي وزي. دا یو شیر خو ډیر زیات مشهور و او ډیرو مرګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کاو چې دا خو ته چې د هر چا غېږ کې وسی گینستا لایق نه ده د هر چا غېږ. او ما ته هر له شرم شا کړه مې کدی ته چې په لاس کې د ناخلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلچوی په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوی او کلاسیک ادب ترمنځ د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کم دی جدید ادب چې کم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو هلته حمزه بابا او مطلب د دې سره چې کم ګروپ و دوستو مت خان کامل صاحب فضل حق شاهدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نه و سوا د طاهر کلاچوی نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چکم و دا ډی خان پورې لکا میاولی پورې دا یوه منطقه او دا یوه ضلع ګڼلې شوه چې دا د مرکز بنو شار و. نو په دې کښې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچی صاحب راغی او دلته مطلب دا چې د سو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیجا په جنوبی سیمه کې شیر دا ولا دا په دې تناظر کې قتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم وو هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو شی زده کولو باندې وو. د دې نه مخکې هم دلته ادب وو. نو ادب زما خیال دا دی چې ادب کو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب وو د هغې کسانو لکه د دوی نه مخ شیر غلام شاعر شمشی خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دې نه مخ شی کسان وو. خو د هغوی ادب چې کوم دی د هغوی چې کوم تخلیق کړی زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم ده هغه نشو تللی. بنیادی چې کوم د جدید ادب رادا ژدونکي کسان چې دي هغې کې طاهر کلاچوی او دلته عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کومه وه نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزي سیال صاحب د خدای وبخشي دا ورسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسان وو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم وو هغه خدای بخښلي طاهر کلاچوی صاحب کړه. او د دې نه مخکښې ادب چې کوم دی هغه زه جدید ادب نه ګڼم. او چې کله هم طاهر کلاچوی د بنو په مځکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو پښه ایښې ده نو مطلب ده چې هغو سره د بنو دا ولسي تنقیدي ټولنه شوه نو دا مخې ته راغله. نو دا د دوی په زیار باندې مخې ته راغله او نور کسان چې کوم ورسره هغه ملګري شول. نو دارنګې مطلب ده چې دا ادب دلته پښې زده کړي دي او د دې ټول کریډټ چې کوم دی هغه طاهر کلاچوی صاحب ته درومې.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سیکرټر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچوی کار او زیار ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي خو دومره به اویم چې طاهر کلاچوی صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلي نه ده خو په هر دور کې داسې نومیالي او شاه زلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوی صاحب د خویا ډېر ملنګ سړی و خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوی صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه پسته روانه خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواحات ټوله شاعري په سیل منتنې سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچوی صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی په وطن کې زما دا سجونه همشتا ما طاهر د زلف دام کې مکه باسا په دنیا کې زما نور کرونا همشتا یا لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکړه چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي د خندا تسلسل مختمه وخاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه. زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړمه چې څومره د طاهر کلچوي صاحب شخصیت یې د هغوی ادبي قد و قامت یې دومره په طاهر کلچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل
خبر نشم کوئے مصنوعی خبر ہی ہوئی لڑکے حوالے سر خبر حکم اور دا حوالے چاہیے گل آسار صاحب دا چانا طاہر صاحب تو ڈے ڈے دے اور ٹول عمر دا ربی ٹون سیکٹری پاس شیرو تیج با مگر چلو اور اکثر طاہر صاحب سر ناس تو اب ہر حیثیت طاہر صاحب جدل رہے آگاہ پلوت پخیلوت کی جدل رہے داغا سرا سفر کرے رہے داغا سرا معمولات اور معاملات اگلی دی نو دا سے کل دا ساری گل سے خوابالا طاہر صاحب نے شخصیت پاکلا خبروں کو نو زما خیال لیجیے آگاہ با ڈیرا معتبر ہے ساری گل آسار صاحب نے طاہر کو رافی صاحب نے ممبئی شہری مجموعہ زمین خیک شروع کے دے طاہر صاحب پیرنگلو پسند خوش قسمتی صحیح مانو کے درویش بے گلیم گم دے بے سادہ بنتے روی دے انتہائی سادگی چسڑے نظر اکڑی بے اختیار ہے نئی عموم یقین پریوشی گٹ ببر سر پورے شری گرا گٹ گٹے حساس استر کے فراخ تندے اور پتندی اکثر دم فکرین و پتندے جلی کی گی دا کر خدا سے معلوم ہے کہ لکه چې د دوی په لمو کې د ماضی مختلف داستانونو اثر کې غړوي څنګه چې لباس ساده دی دغه سي زرم صفات په سر دی چې څو وخت ګوري په لیکلو باختوي ولې چې دی بهترین خطاط هم دی او په فارغ وخت کې کتابت هم کوي د دې نه علاوه یو مستند او حاضر حکیم هم دی صرف د سادګۍ یو ژوندې تصویر او د اخلاقو خزانه ده له تکبر او له غرور نه بالکل ناشنا دی کم د هر چا عزت کوي خوش خلقه دومره دی چې ته بوای دا انسان به خېته کنه لري او د خبر په وخت مسکه مسکه کیږي هر وخت شاعران د دشواران او علمان ته چپیر نه اس مالی له هڅه یو درویش ته ډېر خدارا او پوزره وزان دی مجبور سورانی سه هم راتایر سه سره نه دی پاتې شوی دی هغه په راتایر سه په اخلاق او سرخط باندې یو مضمون هم لیکلی دی هغه وایي چې تایر سه یو انتهایی مشفق انسانو درنه خبر داغه پیغمبرو وا د سپکه او د غلط خبر نه خپل ځای جواب پاک ستره د خپل ادبی ملګرو سنیت او زړه صفاو چل چل کی نه کوله د طاهر سه په ملي جون کې د دې سپیشل اخلاق نمایاو.
د طاهر کلچوي د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
طاهر کلچوي صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق ته او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کوم دي یا مندرجات چې کوم دي کانټنټس په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي. د غزل یې هم ښلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم خلے شاعری کڑے دا او دے نہ صرف چی دا پشتو شاعر ہو بلکہ دا اردو شعری مجموعہ ہم مخ ترا غلے دا درے سلور کتابونا دے بنے چکل مج نظر چو نو چ سنگ دا مختلف سنفونو پہ حوالہ سرا دلتا رنگ رنگی مج مندوائی شو دا رنگے دا فکر په حوالہ هم مشتا د یو نه زیات خیالات فکرونه دار ازی مخه تا د دوی چې کوم کا غزل دے او کا نظم دے زنه تړون خو چې کوم دے داسې موږ ویلې شو چې د پاکستانی چې کوم نوې مملکت مخه ته راغلی او دا غې په تنظر کې ډیر نظمونه هوی ویلې دي. د سر سر غزل چې کوم دے هغه یو داسې عجیب غونه حیثیت لري د دوی غزل چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چې کوم ده هغه موږ د نوی او د زاړه ادب په مینځ کې ژدولای شو او د دوی شاعری د پل حیثیت کار کوي. دارنګې چې کله موږ په جنوبی منطقه یا جنوبی سیمو کښې نظر اچوو نو چونکې دای سرخیل دای دای مخکش دای نو د دنه مخښې خو داسې یو کس دلته په جنوبي سیمه کې نه و چې دوی پیروي یا تطبو کړی وی. البته حمزه بابا سره د دوی ناسته پاسته هم وه، تعلق یې هم وو ورسره. ما وویل چې څه حیثیت چې د هغوی په شمال کې حاصل دی هم دغه حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل دی. دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي. د ده شاعري هم د جدید او د زوړ ادب په منځ کښې حد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعري چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټي ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه وردات غوندې چې المجاز و کنترة الحقیقه، بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب ده چې دا کسان مخې ته درومي. یا هغه د غالب خبره هر چند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. نو دوی چې د اسلوب په حوالہ یا د سبق کا په حوالہ سر موږ ګورو نو دوی شاعری آسان فهمه ده او د دوی ته حمزه بابا د تشبیحاتو یو قسم پلار ویلی دی. ډیر زیات تشبیحات، استعارې او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډیر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخښې جدیده شاعري موجوده وه، خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي، ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمیکس ته رسېدلی دی، خو په مجاز سره سر دا خبره هم حقیقت ته چې دوی د تصوف سره او د حقیقي عشق سره یوه سرته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پسې منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله به نه وایي چې وه هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم، آینې غوندې بېرویه بېریا یم، وه هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یار دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه ده د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یار دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه:
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و، کلام یې د تصوف نزاکتونو نه ډک دی، دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروري قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوي خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسي ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوي په بنیادي توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي، ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ځان ګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر، ګنې سر وې سر ته لاس د چا رسېږي، او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې، ګنې ستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. طاهر کلاچوي چې غزل ته کومه رنګینی وربخلې ده هغه د ده د فني پختګۍ ثبوت دی. د ده بنو نما په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي، لکه چې دا شعر بوراګان به چمن پریږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی او د مینې کوم سوز او ګدا چې د ده غزل کې په نظر راځي هغه د ده د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلک چاپ شوی دی. لوی خلک یې د نثر کتاب دی. د مینې غېږې په ولس کې بېکچه مقبولیت لري او دا کتاب څو څو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د یادېدلو دپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي او ته بوته خوارسو کوی طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلاچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستوری، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو بې شکه چې تنظیم سازی ده او ادبي هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبي هرزوله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبي تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل. مشاعرې او تنقیدي مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډیر په وړاندې لاړو. لوی خلک یې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده. په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروی وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی و، دغه اثر په دوی هم شوی و. دغه وجه ده چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چغې کې اوسې گنیستا لایق نه ده د هر چا غېږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبی اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. خو د دې هر څه باوجود دا غوی په شاعری کې رومانیت ده، حسن ده، مینا ده، ښکلا ده، سوز ده، گداز ده. خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او ښکلی ده چې طاهر کلاچوي ته په خپلو هم عصرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی ده.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلاچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلاچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم ګو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لوشاری سلا کې و چاپ کېده. کراچی نه به یواری سلا چاپ کېده، په لوشا پاغه کې ما دغه یو دوه افسانه لوستې دي او خې د معیار افسانه لیکلې دي. د طاهر کلاچوي یو اردو غزل دی. میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجھا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دد پختو غزل سو شیرو نہ ہوں، محبت کے کغم شتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخار شتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریک دی کا خبر شول چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. دا طاهر کلام په داسې ترکیبونو او تشبیهاتو موړ دی چې د ده د غزل هر مصرع ځان ته خپله ځانګړتیا لري. هغه وایي دیوانا ته دیوانا ورغاړه وزي، فرزانا ته فرزانا ورغاړه وزي، د توبې د متولو په خوښي کې سراهی ته پیمانا ورغاړه وزي، کیفیت به د زړه سوی ملګرو چې ډېوې ته پروانا ورغاړه وزي، که طاهر ته خوا ورنکړې باک یې نشتا د تا غم خو خماخا ورغاړه وزي.
فرخ دل حسرت مشال رډیو ته وو چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی.
طاهر کلاچوي په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. دا غو د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دے زکه په شاعری کې د عشقیه موضوعات ډیر په نظر راځي زنې شعرونه کې د تصوف افکار هم شته تصوف د دو د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی تیر کلاچوی په شاعری کې د فن کیل دے لکوای او ته بوته هو هر څوک لیکل تایرا فلیکل د ها غزل هم هنر غاړي تای کلاچوی صاحب ک په غزل کې د مجازی حسن ستاینه کړی دا ک حقیقی حسن خود غزل تغزل یې په هر حال کې برقرار ساتل دي په بنیادی توګه غزل ډیر ګران صنف ته زکه په هر شعر کې بیل بیل مضمون بیانول او سره د کافیا ردی په بندي هم وی ډیر کم شاعران دا سوی چې د غزل په لوازماتو پورا پورا اوخیږي طاهر کلاچوی د غزل نه علاوه نظمونه هم لیکلی دي دا طاهر کلاچوی نظمونه زن خ او زن ډیر خ دي خو به مقصد او به ضرورت نظم یو هم پکې نشته کولې سوالګرا د دا یو خپل نظم دی چې پکې د یوې سوالګرې اکسی پکې شوې ده رحمان بابا ته پر ځوانې ډلای کړی دي مونږ د کلی پاکستان یو پختو سحر رختینه رهبر الوداع اتفاق داسې نظمونه دي چې د ستاینې وړ دي دا طاهر کلاچوی تصوف د تصوف د حقیقت په حقله د اولیاء او د دانشورو ډیر اقوال دي خو ساده او په جامع الفاظو کې د حضرت جنید رحمت الله علیه په قول تصوف د فاصله اخلاقو نوم دی څومره چې د انسان اخلاق بلند او سپیشلی وي هغه به ستر او لوی صوفی وي طاهر کلاچوی صاحب په خپله هم د ښو اخلاقو څښتن و یو سپیشلی او د منور ذهن صوفی و هغه یې آینه دغه د چا د ننګو دی د بیدیا للمی گلاب او شفقونه یو ځای کې بل ځای کې طاهر صاحب دا خبره کوي د شعر په ژبه کې دغه دواړه جهانونه او اتل زره کامه د دې یو وجود نمونه زنې سرنګ زنې سرنګ
دغه پښتنه جاوید احساس داسې جواب کړه
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارل کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډیر منظم او فکری طور ډیر مستحکم شاعران وایو حقیقت دغه دی چې په ظاهر خو د دوی تعلق د تصوف سره او حقیقت هم دغه دی مقاعده د یوې سلسلې سره د دوی انسلاک و یعنی عملی طور هم دی صوفي و خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي بیا ظاهر خبره د دوی په شاعرۍ کې هم راغلي دي چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري دی چې کوم د حسن لپاره احترام لري د مینې لپاره کومه ګهرائی لري دا د ده خاصه او حصه ده دغه تصوف شاد برکات و یا کلاسیکي تصور کائنات هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور شته ځای په ځای دی یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت مونږ ته مخې ته راځي لکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زمونږ هدف دی یا د ادب هدف دی هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته څومره افکار دي هغه تصوفي افکار دي کا کلاسیکي تصور کائنات دی که د حسن سره د حسن متعلقات دي د مینې نور نفسیات دي د دې ټولو اظهار طاهر سے پرومانی لہجہ کې کړی دی پرومانی او فنکارانه لہجہ کې کړی دی د یو فنکار شاعر دی یعنی مونږ دا خو نو وایو د رومانی شاعر یو رومانی شاعر هم دی ځکه چې دوی سره څومره د جمال تصورات دي یا دوی چې څومره د جمال مناظر پیش کړی دي د حسن او زلفې او سترګې د محبوب خرام رفتار د هر څه د شاعرۍ برخه دي نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی خو د ده چې کومه لهجه وه هغه ډېره فنکارانه وه د دوی تشبیهات ډېر نادر تشبیهات وو د دوی استعارې هم ډېر اهم استعارې د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو یعنی یو خو دی د فارسي روایت سره هم تړلی وو د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی خندې ګل په نوم او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو نو د دې درې روایتونو دا چې کوم فني روایات دي یا فکري روایتونه دي د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي او داسې ډېر کم شاعران کولی شي نو که چېرته موږ په دې بنیاد وګورو نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو د روایاتو شاعر روایتی شاعر نه یعنی د روایاتو شاعر دوی خپل یو طرز فکر لر خپل یو تصور کائنات لرلو او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو یعنی د استحکام شاعر نو کوم د کتابونو نمونه وګورو کنه ګوره دوی سره چومه بلکې دوی سره د تشبیهات یو مکمل نظام وو او که تاسو د دوی د کتابونو نمونه وګورئ د حسن لمن وګوره کنه د حسن لمن یو تشبیهاتی یا تشبیهی ترکیب دی د مینې غیږ مزراب او سره خندې ګل د اردو کتاب دی طاهر کاچی صاحب فطرت نه زیات انسانی حسن ته ترجیح ورکوي انسانی حسن اصل حسن ګڼي انسانی حسن سره د خپلې مینې چې کوم یو تعلق ته هغه برقرار ساتي نو دا هغه یو عنصر دی چې دا یو افاقي شاعر هم ثابتوي او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي
احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کلچوي د راتک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو
یو غټه خبره چې لکه دی په سراکی بیلټ کې پیدا شوی او بیا چې بنو ته راغی او ما خیال په 1900 او 1900 کې دی بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډیره زیاته وه هغې هغه اوسه پرې هم شته خو هغه وخت کې ډیر زیات هغې تاثیر و نو د ده د راتک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو هلته بیا ډیر غټ غټ شاعران ځکه چې سوچ او فکر یو شاعر د بل شاعر نه اخلي نو د ده په هغه ادبي ټولنو په تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخته شو نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و د ده شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډیر درانه درانه شاعران هلته کې رامخته شو بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي د ژوند هغه معیار یې ښودلی دی چې حکوم د مسلمانیت یا د پښتونوالۍ اعلی معیار نو دغه د هغه رنګونه دي شعر هدایت شو وایي چې د خنده سلسله مه ختموه خانده داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي په د شعر کې ډېره ښکلا یعنی باید چې انسان د مسکانه او د خندانه ډک ووسي هغه اله ډک پاتې کېدلی شي اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي د په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي نو په ظاهر که د ډېر ښکلا ولري ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي هغه تاثیر نه لري په معاشره کې نو بیا هغه باندې که د ډېر ځان شو کړي چې زه خوشحاله یم خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د ده انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسی نو هغه مطمئن ووسی او په ژوند کې د تر ټولو غټ نام چې دی هغه ته اطمینان دی هغه ته تسکین دی
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلچوي د یو بیت په حواله خپل یو خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
ما یو مولانا ته یو شعر وې هغه ډېره دلچسپه خبره ده هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت راواشي بې ده وویل چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښې علم پروت وي او دې نه بعد فقه پرته وي علوم پرته وي نو بیا سړی ته پته لګېږي چې یاره دا سړی چې کوم ده د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی دلته مینه هم موجوده ده دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی نو دا شاعرانه هم دلته موجود دي نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي تفهیمات دي نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو د دې تعبیر څرنګه کوو نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه رواجونو چې ملاوی د وشته په دود نری نو د مقصد خو دا نه شو چې مدد چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی هم دغه حیثیت ما درته ووایه چې دوی په منځ کې یو تړون یوه رابطه یو انسلاک یو مطلب ده چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی نو رحمان بابا ډیر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب ده چې اخستی دی نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایا کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات جذبات او تاثرات ملاویدای شي دارنګه د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دی چې د مجاز په پیرایا کښې د مجاز په لهجه کښې او د مجاز په ژبه کښې حقیقي عشق موجود ده.
طاهر کلچوي په کال 1928 کې د جون په 8 نېټه په پېښور کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حق ورسېدو. جنازه یې لومړی بنو ته راوړل شوه چېرته چې هغه د خپل ژوند لویه برخه تېره کړې وه. په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کلچای کې خپل کلي ته یووړل شوه. هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.